Salamuna stari mashay da mazigar tsadur bajiti tasis mukhak la satay radio nauri us da sat radio khparawane tsalar wish sata dawam lari da sarlash pago da maham tarsh pago palandu sapon na si wish pinzi wish metro da maham lash pago da sar tarsh pago pa manzani tsapa dulash pak navi da khabari khparawana pa khabaruno pailu دا روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبلکروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن دوشنبه د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویب پاڼې د 2012 کال شمېرې خپرې کړې چې له مخې څه باندې 30,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د تبلکروز د نړیوالې ورځې د هوک موږ کولای شو د ژمنې، پانګونې او عمل سره دغه ناروغي پای ته ورسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. دا نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزی یکشنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو په خپرولو سره ویلي دا پرله پسې څلورم کال دی چې طالبان له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړې. د ملالې یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره سره ودرېږي. امریکای او روسی چارواکو نن دوشنبه د سعودي عربستان په قربتوب د اوکراین د سولې خبرې ترې پیل کړې. د روټس خبرې اژانس راپور لمخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ټرمپ لپاره د وړاندې شوی اوربن پراخیدل دي. د روټس په ټکو د مذاکرات پرون مخام پیل شوی دي. پرون یکشنبه بیا امریکای او اوکراینی چارواکو هم کتنه درلوده او په اوکراین کې د سولې په تړاوي خبرې کړې وې. دا ترکیه د خبرالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبرالان نیول شوی دي. د ترکیه د خبرالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي ترکی پولیسو هغه خبرالان نیولي چې د استنبول له خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښ خور کړی و. د ترکیه یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي. امام اغلو وروسته له هغه ونیول شو چې ټاکل شوی وه د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسي ګوند لخوا چې اپوزیسیون دی د مارچ په 23 پیاوړی چونه کې نومان شي. اوکران وایي د روسیې له توغول شو نن نه نوي بې پیلوټه الوتکو څخه یې 50 غورځولې دي. د روټس خبرې اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي بې پیلوټه الوتکو 46 نورې خپل هدفونو ته رسېدلې نه دي. د پاتې شپږو بې پیلوټه الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نه دي خبر شوي. اوکراني ځواکونو د لسګونو روسي بې پیلوټه الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کړی چې تدې هیواد استازو تېر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. اوکراین د خبرې اغېزناکه بللې وي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بوسوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 5 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړې ویلې دي چې دا تړون د روان 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو او اجرا وړ دی. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. دا تعلیم فعال او د سوبل د سولي د نوبل د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی وایي چې طالبان دې پر نجونو د زده کړو بندیز لری کړي. دغه پټکو چې دا د نجونو په وړاندې لویه بې عدالتي ده. وړاندې به په دې اړه باندې د افغان نجونو غوښتنې هم در سره شریکې کړو چې یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. هلکان ښوونځیو ته ستانه شو خو نجونې بیا هم له زده کړو پاتې دي. په افغانستان کې د زده کړو له بندیز سربیره خلک له فقر او بېوزلۍ هم کړیږي. هلمند کې بیا میشت خلک وایي
هلمند میشت منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
چې د روژې په مبارک میاشت کې خلک څنګه د خپل کور مصرف پوره کوي او ماښامې تیاری په دې اړه به هم درته د روژې په رنګونو کې د اورېدونکو پیغامونه ولرو. دا به هم راسره به اورئ چې په هلمند کې یو خیریه بنسټ خلکو ته مفت تداوی پیل کړي. دا چې په کوم ولسوالۍ کې ده په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، اړتیا هم غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه ز فریده سیاله. د سولی د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی ویلی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالی بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته ورونه غوښتل شوې. تفصیل اکرام الله اکرام ناوړو.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملالۍ یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالۍ یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوی ویلي
فور فور ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالۍ بنسټ لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مرد دوباره باز کنن
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غاړو چې د هلکان په سیر زده کړو وکړو او په راتلونکي کې د خپل ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شي وي. هله د مونږ له حالاته وباسي
بندي سیمه می خایم دوباره باز.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونو واوړي. که څوم نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملالۍ بنسټ له نړیوال ټولنې او همدارنګه هغو اشخاصو چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو، هلکان ښوونځیو ته ستانه شوي، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونې د پلازمېنې کابل په ګډون په سړې سیمو کې بیا ښوونځیو ته ور ونه خوښ تل شوی. دا پر لپسې دریم کال د چونجنی خونځي وتنځي. دا په داسې حال کې ده چې لشپږم ټولګیو پورته نجونې په داسې حال کې خونځیو ته بیرته نه دي غوښتل شوي. یو دغه بندیز د نړیوالو ادارو په ځانګړې توګه هغه چې د تعلیم په برخه کې کار کوي خبرګونونه راپارولې دي. د زده کړې نشي تم کېدای بنسټ پرون ویلي چې دغه بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق پر خپلې اکس پاڼه لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سولې کې زده کړې وکړي او د زده کړې فرصت ولري. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته یو بل خوانیس کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیون واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله اکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل اکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکو بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکو. دا یو ډیره لویه بیادالتی ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیا یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوې ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شوو نجونو په شمېر کې 4,00,000 نور هم ور اضافه شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تاسې موږ غږ ازادي رادیو نوري او تاسې د رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک کې سونه لري په سرخلاص لیکي د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج لامره مستثنا کړي. په دې لیکي چې واکاپی ازادي رادیو ته هم سوال شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د بروسی قرباني نه شي بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څیړنو پورې په دې هیواد کې پاتې شي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د مارچ د یو دیرشمې نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 آزادۍ رادیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي ادمامت حکیمي آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې کل شوه دی.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ او د شمه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري او رسته یې نیټه ټاکلې هغه پنا غوښتل کی چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي موږ د 15,000 کیسونو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی په سازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پنا غوښتل کوټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیسونه کې باید لدی امر مستثنا شي
امریکا استثناء قرار
دل شو. په دې لیکي د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرون کې کی افغان پناه غوښتون کې ډیرې د امریکایي ځواکونو په خواني ترجمانان خبري اعلان د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیرې افغان پناه غوښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د چړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ لګو اخسر مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیکي دغه راست په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورټ شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا ډیپورټ سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا او روسیې د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربن په لور پرمختګ دی کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دی. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره پورې موضوع خبرې کړې وې. نور جزئیات د اوس احمد صاحب راپور کې اورو.
کرملین نن د شنبه د وری سلورما وویل چې روسیا او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډ تفاهم لري خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیا او امریکا پلاوینند د اوکران د کرکېچ د هله لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبې پورس د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبې د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو پړه څنګه دی ویلي خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشر کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس باندې کلیکلی چې د اوکران د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټول اروپا لپاره د عدالتانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونه دا کړی چې په ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بي پيلوټ الوتکو څخه 50 یې ورسولې دي. د ریوټرز خبري اژانس د شنبه د وری سلرمه د اوکرایني ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ د روسي بي پيلوټالتو کې مخته نه دي رسیدلي. دا لا څرګندنه ده چې د پاتې شپږ بي پيلوټالتو کو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یو رسم مخکې اوکرين ول چې کیفته نږدې د سوګینو ودانوي باندې د روسي په بریټ کې او 15 کلن ماشوم او یو یولس میاشتنی ماشوم وشل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او لمدې عملی د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دیش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا مارچ په څلور وشتمه په خوست کې د خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بې وسله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځې پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ورکول کیږي. د برنامې منتظمین وایي له دې کاري موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی سره د خپل سری درملنې پاز یانونو په حواله او د معیاري درملنې ته د غوي حد سوال دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بې وزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کارموخي د بې وزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سره درملنې او درملو په زیانونو پوهول وخدل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو تو ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې بزاعت دي، سبا ته خپل سری خپلسری کوم معایناتونه کې خپلسری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږه دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هرڅه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسی.
په ورته توګه بې وزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زخپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د مایدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخه د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیايي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا د ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بیوزر خلکو دغه هغه چې د پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په ورسته یو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکټران لیکلي وایي خلکو هم غواړي چې هڅه دی وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکټر نورالحق حسن ویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیايي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمال وي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل څه پرې، ځکه اول حالت یې ورسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمیر نړیوال روغتیايي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیايي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هیواد کې د خلکو لپاره روغتیايي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د هغه افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو چې د مارچ تر یو دیرشمې پورې ورته د پاکستان حکومت وخت ورکړی چې باید له دې هېواده ووځي. دغه افغان کډوال وایي چې دا مهلت ډیر نږدې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې خپل کارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړې چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارتلرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه اي سي سي کارتلرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوخه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اے سی سی کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. نوته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کمواله یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختي ګوډيري کورنۍ د خپل ورځني نفقې پیدا کولو لپاره لږې د ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځني پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان د نن هغه د کورنۍ د پلان محتوا یا د غوي خواړه یا د غوي د ژوند لمړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر عبادت او یو بل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا د هغه کسانو لپاره چې هغه تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لمړي ضرورتونو د کمبود یا نشټون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته تشویش د امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دغه یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپل دي، نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند یې هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملک څنګه چې په هی کوم کې د کال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم د نور کلونو په څیر باندې په خوښي او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملک څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپل بې وزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو، تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دا د خبری خبرونه پای ته ورسیدو. دویمه نیمه کې در تا 25 دقیقې باس پروګرام لرو چې احمد تکل پکې ساسي کوربه ده. دغه خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د نری رنځ زیاته بلکروس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. دغه سازمان نن دوشنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره لا نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویبپاڼې دا 2018 کال شمیرې خبرې کړي چې له مخې څه باندې 30,000 کسان په نری رنځ اخته دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض ده. یوسفزی د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپلې ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي، د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو په ښوونځیو پانتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړې. د ملالې یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره دی سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د وړاندې شوي اوربند پراخېدل دي. د روټرز په ټکو د مذاکرات پرون مخام پیل شوي. پرون یکشنبه بیا د امریکایي او اوکراین چارواکو ترمنځ د اوکراین کې د سولې او د اوربند په اړه باندې هم خبرې اترې شوي. او د ترکی د خبريالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لارینونو په تور نه خبريالان نیول شوې دي. د ترکی د خبريالانو ټولنې نن دوشنبه خبر ورکړې چې ترکی پولیسو هغه خبريالان نیولې چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لارینونو ته خبري پوښښ ورکړې و. د ترکی یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه پورې کړې دي. امام اوغلو وروسته هغه ونیول شو چې ټاکل شو د 2018 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلګو ولسی ګوند لخوا چې اپوزیسون دی د مارچ پر درویشتمه په یوه رایه چونه کې نومان شي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقه بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کاپ په دیرشمه د 1403 هجری لمریز کال په وروستۍ ورځ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل، او په همدې ورځ د یو امریکایي وګړي جورج گلیزمن د خوشی کېدو خبر ورکړل شو. گلیزمن له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل وو پر خپل ایکس باندې ولیکل چې نن ورځ یو ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړی جورج کلیزمن خوشی کړو. د ښاغلی خلیلزاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا ولسته د ښه نیت د ښودلو لپاره د کلیزمن له خوشی کېدو سره موافقه وکړه. د 2023 کال په اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تروتلو وروسته د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته لدې چې د دوی سفر پای ته ورسید، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لری کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د 10 میلیون ډالرو او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی د هر یو پر سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې وي. سراج الدین حقانی د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نوموړی له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د غنو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی، خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د ملګرو ملتونو پر وپانه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لری شوی. د حقانی پر سر د جایزې لری کېدل، د امریکایي جورج کلیزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیلزاد په ګډون د امریکایي پلاوی سفر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې را برسېره کړې دي. ځینې شنون کې د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوی طالبانو ته د امریکا ډېر سخت پیغام راوړی وو. متحده ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یو اړخ په بیان کې هم د پخوانی دښمنۍ یادونه نه وشوي، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډیر ډیپلوماتیک و. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانی دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی، او د دوی د اړیکو راتلونکي پر کومه خوا ځي؟ په دې اړه د بس لپاره د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر د شبا په مستقیمه اړیکه را سره دي. د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لمړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکاریږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کیږي؟
مننه تکل صاحب، تاسو جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه و نیکیله.
وعلیکم السلام.
طبیعی ده چې یو تغییر د سیاست اوس وخت کې لیدل کیږي، او دا تغییر کیدی شي د هغه شرایطو له کبله رامنځته شوی کوم چې او په دې وروستي وختونو کې د امریکا مثلا نوی جمهور رئیس واګې ترلاسه کړلې کېدی شي چې دا یو نوی پیل د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل دغه روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډیر وختي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په قانیان باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابط ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد احمد؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونه او تهدیدونه د افغانستان ځنی دغه طرحګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کېدی شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي. نو په بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې حسینی رژیم سره یا د حسینی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایانو سره نږدې دي، ځکه ښاغلی اقانی څو ځلي عربي اماراتو ته، سعودي عربستان ته سفر درلود، اول ته د مختلفو چارواکو سره دوی کتلي دي. زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه د قطر د حکومت د خوانه منځګړیتوب شوی او دغه زمینه او فرصت د قطر هیواد دغه تغییر د سیاست ته په اصطلاح مساعد کړی، او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دي د دوی د سره هم لري شي.
مننه اندر صاحب، ته هم وروسته ورځو. یو بل پوښتنه هم که تاسو ځواب کوي او به اتمر صاحب، چې په دې کې د قطر تاسو وایي چې منځګړتوب کړی په دې مسله کې، قطر دومره یعنی په دومره لویه مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي، ځکه چې حقانی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دا جایزه په د امریکا لخوا جایزه په اعلان شوی، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وو د تروریستانو په ډله کې شمارل شوی وو. یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې؟
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي، د طالبانو سره د روغې جوړې او د دوهې د توافق اصلي مبتکرین قطر وو. پخوا که ستاسو په یاد وي دغه کارونه پاکستان کول، خو بیا وروسته کلونو کې د امریکا لید هم د پاکستان په مورد کې تغییر وخوړ، پاکستان کې هم شرایط تغییر شول. نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ، او د دوهې توافق هم د قطر په منځګړیتوب ترسره شو. البته زه داسې مستقل منبع نه لرم، خو په رسنیو کې دا ما لوستي اورېدل مې دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب، ښه راغلاست. درته وایم د امریکا د سیاست فکر کوي چې په د طالبانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسي کې به تغییر راغلی وي؟
د ستر څېړن په نامه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته، همداسې زموږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته، او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګوري، موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي. واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلی، وخت او زمان شرایط جوړوي چې سیاستونه تغییر شي، ځکه چې افغانستان نس کولای امریکا هلته خپل تاثیرات لاسه کول کې. د افغانستان یو داسې جیوپولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډېری وادونه اړتیا لري چې که هر حکومت هلته که طالبان حکومت یو که بل کوم جمهوریت وي له دوی سره اړیکې ولري. یو دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډېر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته، تر څو ښاغلی خلیزاد د آیت سره هلته راغی، او که څه هم هغه د زندانی خوش کېدل خو یو بهانه کېدلی شي، خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په محاصره باندې. او تاسو ګورئ چې د دوهې تړون په اساس امریکا خپله ماته منلې، بیا طالبان واک ته ورسېدل، او همداسې اوس سیاسي اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنګ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي، اوس هم تښتي، مهاجر کېږي. دا به تر کله وي؟ خو یوه لاره باید جوړه شي. امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ، ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده. موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه له خپلو دښمنیو تیر شي. په دښمنیو کې موږ ډېر څه بایلیدلي دي، باید سیاست وکړي او جوړ جاړی وکړي. امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده، د امریکا اغیز په ډیرو هیوادونو نه پروت ده. دا چې بیا موږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي له موږ سره په مخ بیایي، ولې مستقیما موږ سره ونه لرو؟ یا د قطر لري بي د ډيره ښه خبره سوي دا د امریکا
څومره ممکنه ده وبخې تاسو خبرې کوي څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بل دی چې بل هیواد لاره ل امریکا سره اړیکی ولې په مستقل ډول امریکا سره اړیکی ټینګ کړي
زه دی امنیتی کس په توګه ولا سم چې داسیم نه ده لډیر په خوانه دی امریکا اړیکی استخباراتي ستا موږ ولیدل چې د امریکا د استخباراتو مرستيال او اساس په دې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو رئیس سره لیدنه کتنه کړی او نور هغه ستا خو هغه خبرو ته نه راځو ممکن ډیره زیاته ده او افغانستان دوی ته وسم ډیر مهم ده ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین او ایران او روسیا ده د دې ګاونډي ده او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغه ډیپلوماټیکو او سرجیکو اړیکو د لارې نه وکولې چې افغانستان سره اړیکو لري د افغانستان وسم زه تاسو په وزیر ډول ولسم چې طالبان خو د چارواکي سفر نشي کولای خو دوی کوشش کوي چې مستقیمه له هری واسروږي او د افغانانو غوښتنم ده موږ نو نشو کولای چې ځواکي پات شو او زمونږ خارجی سیاست باید پاکستان یا قطر یا نور وادو لارې زی
بله اندر صاحب او به مرکز ما اصلي پښتنه دا و چې بیا نور خواته لاړو چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یا د طالبانو پر وړاندې بدل شوی
ما په لومړي سر کې ویل چې وخت او زمان شرایط تغیر کړي امریکا سیاست به خامخا تغیر کړي ځکه او عمر چې افغانستان اټیو تلري چې زموږ پیسې کنګل کړي یا هم اړیکو لري دوه برابر زیات امریکا اټیو لري افغانستان ته ولو که هر حکومت چې دوی خپل اړیکو لري د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخې دي چې امریکا باید دوی سره اړیکو لري نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکې سموي او دا د دواړو وادو په ګټه تمام دی شي موږ هم جګړه نه غواړو موږ هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکی وسټکیو کی ګوسندنیو کی او دا کبه طالبان هم په خبرګون کې جدي جواب ورکړي د افغانستان د خلکو په نقصان موږ غواړو چې د خپل هواد ملي منافعو د خپل ولست لپاره دغه چې کرن تر سره کوچ موږ کې زمو خیری نور موږ د جګړو کوی چې توان لرو دا غلط خبرې توان لرو خو څومره جګړې او څومره د زبرځواکونو په موږ باندې خپل اغه غوښتنې په زور په جبر په ارغلون باندې تعمیر کی او د افغانستان حکومت هم د افغانانو هیله به لکه زما چې د ټولو افغانانو هیله ده چې له ټولو خواو سره متوازن سیاست او جوړ جوړو کی د دښمنګان نور زیات نه رسیږي د نړۍ سیاستونو ورس پر تغیر کی تاسو ګورئ چې هم دا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسي استازي د اوکرين په جګړه باندې غږی افغانستان کې جګړه نسته یوازې په خواني زین هغه لایان حل مادي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوه لري قرارداد دی دا باید حل شي
ځکه
زما ولس زوريږي په دې ولکه زما ولس وګه تاګه ده په دې کې فشار لاندې ده په دې کې د حکومت د انزوا خوځي او موږ څه کولای چې هر درې سلور پنځه کال وروسته زما حکومتونه تدیسي او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کی چې دا حکومت نه منو دا نه منو او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبرځواکونو او د دغه ګاونډیانو لاسته افغانان خبره نه چې نو حکومت ته راځي
مننه اندر صاحب تاسو مننه اتمر صاحب دا اوس اندر صاحب یو یادونه وکړه چې افغانستان نور توان د دین نه لري چې د بندیزونه وسغمي فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نوې تحولاتو کې لري کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو
زه دا فکر کوم چې اوس ډیر وخت دی یعنی طالبان د سې نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکی نړیوال تعهدونه ته پابند نوي او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنه ته لبیک وایي یعنی مثبت ځواب ورکړي دا احتمال او امکان نشته لکه چې تاسو ویلې ګوري خپل امریکا تر یو حده پورې داسې انګیرل کیږي لیکن دا اصل په اصل کې نه دی چې موږ د قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کم تغییر راغلی دا کیدای شي یو احتمالی د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل یو پیغام یې طالبان حکومت ته چې دوی د هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تر اوسه پورې تایید کړی نه دی، یا هغه جایزه دوی لری کړی نه دی، ایف بی آی لری کړی نه دی. صرف دا خپله د وزارت عدلی د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان دوی د صفې نه لری کړی شوی.
همدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کیږي، که مثلا د دې نوم تر اوسه پورې دی ایف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وي، مګر جایزه یې په سر لري شوی وي، د دې دواړو تفاوت په څه کې دی؟ یعنی تر اوسه پورې دی په یو ځای کې نیول کېدای شي په بل هیواد کې مثلا؟
بله بله، یقینا، ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی. او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تاثیرات رفع کړي دي، دوی د باید دغه ټول معلومات، دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته. هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو، صحیح دی، موږ دا منو او یا که نه. او که نه مني، زه داسې فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلی د وزارت د فیصلې نه معتبر دی، ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه، پنځه هیوادونه خو د دې دایمي غړي دي، نور هیوادونه هم د نړۍ په دې کې عضو دي، او د هغه فیصله اخري فیصله دی. نو په دې صورت سره زه داسې فکر کوم چې یعنې تر اوسه پورې هغه څه چې موږ فکر کوو، یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان په هغه باندې فکر کوي، هغه مرحله لا لرې دی. دا صرف او بل خبره چې نوی نن د امریکا د خارجه چارو وزارت بیان دا خبره وکړه چې خلیلزاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري. نو دا معلوم هم نه دی چې خلیلزاد څه رقم د هیات سره تللی، او هیات هم سیاسي هیات نه دی، دا یو دوه لوی سرمایه داران دي چې دوی افغانستان ته تللي.
وبخښئ، یوه تاسیس چې په دې کې د امریکا د ولسمشر د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم په دې کې شامل وو، او غالبا خلیلزاد له د سره، یعنی همدا د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی وو.
یقینا، لیکن دا خو آیات کې راغلی وو، لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق ویلي چې خلیلزاد په امریکا کې یا مخصوصا په وزارت خارجه کې هیڅ پوست نه لري. په دې معنا ده چې دا یو آیات تو د دوی تلای افغانستان ته، او بندیان خو پخوا هم دوی ته والدله کړي وو، او دغه ګلازمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره. یعنی په مجموع کې عمومي توافق نه دی شوی، خو په هر صورت یو نوی قدم دی یا نوی باب دی، د دې په خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره خکی.
مننه. تر دې دمه موږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوو میلمنو سره. په پاتې څو دقیقو کې، تقریبا اته دقیقې څه کم پاتې دي د خبرونې تر پایه پورې، د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکي په پاتې برخه کې خبرې کوو. فکر کوي چې په کومه خوا دا روابط روان دي؟ اندر صاحب، لومړی له تاسو پوښتم.
ګوري، همداسې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه، زموږ ګاونډیان، نور زبر ځواکونه چې د امریکا د حکومت ټولې پخوانۍ شرکلنې کړنې په افغانستان کې او اوسنۍ کړنې او سیاستونه د نوي ولسمشر ساری و سیری، نو امریکا نه.
اندر صاحب، موږ ستاسو غږ نه لرو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له اندر صاحب سره پرې شوې ده. اندر صاحب، زما غږ که لرې لطفا ځواب راکړئ. مهرباني فکر کوم اړیکه مو بیرته ټینګه شوه.
وزارت اعلان کړی دی چې بندیز روان لګر درې سوې په کاغلی سراج نه قانی باندې. نو دا پړاونه دي زه باور لرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت ته متوجه ده او د افغانستان وضعیت کم ده چې پات کیږي هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده. او کچېره بیا په بل شانې پرمختګ کوي چې واځي زموږ دوستي د روسیې او چین سره او ایران سره هند سره په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسیږي. زه پوهیږم چې د پاکستان لارې به ډېر داسې تاسیسي نوې کړنې نوې دلی ټاپلې جوړېږي. افغانستان حکومتونو ته به خنډونه پکې ولیکن دا د حل لار نه. امریکا اوس په پاکستان باندې بې اعتباره ده. پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري او ښاغلی ډونالډ ټرمپ ویلې چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکوو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپلو کړنو کې، یو اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق ورکړي، مکتبونه آزاد کړي، نور د امریکا له موږ سره څه دي؟ امریکا باید موږ ته غرامت راکړي. امریکا خو به داسې نس کړی چې ټول وخت تیاریم ګرځي زموږ په اسمان باندې او بیا د دروغو جایزې میکړي. ته خدای دا به کوم افغان کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خود دی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو زموږ په مجاهدینو زموږ په افغانانو کار څوک دی ته پیسې کړي. او دا سیال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته یو اس ای کاغلی ملا برادر په قندهار کې د کته راکته سو حکومت چې نوی اعلان کړو او تړونه دې شروع کړل، مذاکرات د اتلس میاشتو شروع کړل او بیا وایي چې ما پیسې ور باندې کړي او بیا هغه امارات تم ځي شاید تاسو
سره ګوري مننه ایوا
پر علا ګرځي او د تایری د کابل پاسمان ګرځي موږ دومره ساده یو چې
مننه
خو د تای استخباراتي استراتیجیکی لوبي دي څوک قهرمان کې څوک بیا همداسې تورست اعلان کې.
ډیره مننه. فقط یو ضروري تصحیح غواړم وکوم اندر سپ چې
خپل ځای ته نشي رسیدای خبرې چې
اندر سپ تاسو لکه چې زما غاګ نه وري
د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت ته کتو امریکا دغه یو هواد
مننه
هغه کې دای چې پراتون کې کې د امریکا لپاره یو خپل ستراتیژیک
کور مودان. مننه ډیره زیاته اندر سپ. فکر کوم تاسو زما غاګ نه وري. فکر کوم تاسو خبرې کولې ما غږ در باندې کو اندر سپ تاسو زما غږ نه اوریده. ما دا تاسو کوله چې د ملا برادر چې راته په 15 د اګوست د 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دی اتمر سپ شته دوی به هم تاسو کې کومه غلطه ویلې وي د امریکا د پاوز په الوتکه کې نه و بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی. ولې په هر صورت وړاندې زو ک د تاسیوار و اتمر سی به ورسته
په دې باندې بخنه غواړم د قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې دوسی واده د دې معنی چې قطر ته راځي د امریکا ته راځي.
مننه صحیح. اتمر سی فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکی په د اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دی او آلته په امریکا کې نوې حکومت راغلی دا به امدا یو معاملہ وشوله یو سړی په سر باندې جایزه یې خودل شوی و هغه لغوه شو او یو بندي خوش شو. فکر کوي په همدې ځای به پات ورسیږي او کده اړیکی وړاندې زی توقع تاسو لري چې پرمختګ به وکړي؟
نه زما باور ده چې دا به دلته توقف نکړي. امریکا سیمه ته ضرورت لري. د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی. سیمه چې زوایم دا یوازې افغانستان نه دی، پاکستان هم په دې کې شامل دی، منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی، افغانستان هم په دې کې شامل دی. امریکا سیمه تر نظر لاندې لري او دا متاسفانه خبره زما ده چې افغانستان من هیست یو د لوب میدان بیا هم اغه رقابتونه کې راګیر دی کوم چې په نړۍ کې او په سیمه کې روان دي. حتی د خپل د طالبانو په منځ کې د نوې ډلې را پیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر د دغه رقابتونو یا سیمه ییز او نړیوال رقابتونو یو دلیل دی. که افغانان صحیح ډیپلوماسي و نه کاروي دوی خپل د افغانانو ملي ګټې او ملي منافع خوندي نکي نو زه دا ډېر لره نه ګڼم چې افغانستان بیا دی یو بل غمیزه د پاره یو بل قربانی وي.
مننه. که دوی همکاري کوي دواړه هیوادونه په کومو برخو کې ستاسو په نظر د دواړو د اړیکو پراختیا ته اړتیا شته؟ کلن راته وایاست لطفا.
ګوره په بشري مرستو کې په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري. امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان دې د ترهګرو لاسته ونه لویږي. افغانستان دې امنیت خوندي وي. ترهګر ډلې دې په افغانستان کې شتون ونه لري. افغانستان دې د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي او هغس یو نظام هلته موجود وي چې د خپله د افغانانو سره توافق وي. داسې نه چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټول افغانانو دپاره وي. نو امریکا یا نړۍ دغسې یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د برلین د امنیتی پوهنتون استاد اسحاق اتمر و همدرس په دې خبرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندړ راسره و. 25 دقیقه بس په همدې ځای پای ته ورسید. د ازادي راډیو خبرونه روانې دي.